السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه، درسي ټولګي او د ازادي میلمه او روخو تر هر څه د مخه په موکلي مهمو خبرونو ته لږ تر لږه لس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکی پیښې کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا آزادی راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغی ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي وویل چې دغه ازبک ټبره افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لار و. تر اوسه د پیښې ډېر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم کومه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لار پرون ماښام د مسافر وړونکو موټرو په مخ خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې سالنګونو کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي، څو لار د ترانسپورتي موټرو تک ته هم آماده شي. سالنګ لاره پرون یک شنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوه. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لاره ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره تړي. دغه غرنۍ او له پیچمو ډکه لار د ژمي پر مهال ډیره زیانګاله وي او وخت ناوخته د ترافیکو په مخ بندیږي. کریملین په داسې حال کې چې په فلوریدا کې د امریکایي او روسي او امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ جلا جلا خبرې پای ته ورسېدې، د اوکراین د سولې د توافق په ارتباط په خپل سخت دریځ ولاړ پاتې شوی او د کیف او د هغه د اروپایي متحدینو وړاندیزونه رد کړي دي. تر اوسه څرګند نه ده چې کیف او متحدینو مسکو ته څه ډول وړاندیزونه کړي. په عین حال کې اوکراین د یکشنبه په ورځ تور ولګاو چې مسکو د اوکراین د سومي سیمې د یو کلي څخه چې له پولې 50 متر لري پروت دی ولسی خلک برمته کړي او روسیې ته وړي دي. د سومي د سیمې وضعیت ناسرګند پاتې دی او جزئیات سمدلاسه تایید شوي نه دي، خو سره له دې چې په فلوریدا کې د امریکا او اوکراین او امریکا او روسیې خبرو کې د کوم سرګند پرمختګ نه کې نه لیدل کېږي، ټولو اړخونو بیا هم دغه خبرې رغون کې بللې دي، خو د راتلونکو محتمل غونډو په حق هم څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې د روسیې لوی مرکچی کیریل دیمیتریف په فلوریدا کې امریکایي چارواکو سره د خبرو دوهمه ورځ پای ته ورسوله، د ولسمشر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د کوم پرمختګ تمه دې نه کوي. اوشاکوف وویل چې دیمیتریف به مسکو ته ستون شي او نن دوشنبه به ولسمشر پوتین ته د خبرو په هکله خپل راپور وړاندې کړي. هغه وویل چې امریکایان په دې ورځو کې د کریسمس اختر لمانځي او ګڼ خلک کارونو ته نه ځي. او د پاکستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې د آسیا کپ 50 اوریزه لوبو کې هند ته په ماده ورکولو سره اتلولي خپل کړه. پاکستانی لوبډلې هند ته د 348 منډو هدف ورکړ، خو د هند ټول لوبغاړي په 28 اوور کې اوټ شول او یوازې 155 منډې جوړې کړې وې. د آسیا د جام کې چې په دوبۍ کې ترسره شو، افغانستان هم د خپل ګروپ له دریو څخه دوه لوبې وبایللې او لوبه کې له پرمختګ پاتې شو. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہلا چی ټول جوړ غاسیت من بیاست شنو غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوسته نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروی ویش پیژنو. په تیر لوستنه کې مو د حجرې اړوند ډیر موضوعات بحث لاندې ونیولو، په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروی ویش په تفصیلی ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې او د حجروی ویش ډولونه ویلی و لکه سرنگا چه تاسی طول پا دی باندی پویه ری موش دا جوان دا دوران دا جوان دا مختورولو لپاره باید نسل نور هم چیسی دیر سی هنگارنگ از موش کلا چه یوزای درکی جا خوژی جا یا تخریبی جا پریکی جا حقا چه دی که چه ری ترکیب نسی پا دی که حجوی ویش صورت و ننیسی دا غزای با دا غرکم تر پای پری پاتو وزی دا غا حجوی ویش دی چه دا ترمیم رامنځته کوي د نسل پایش رامنځته کوي یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي نور نسل څه کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی د نن شپېتمې څپې څه خاطر دوهمې څپې پرې به دوام وکړي دا یو ډیره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي او حجروي ویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوي حجرې چې دي هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې که هغه چیرې نباتات اوسې ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول خپل د نسل پایښت کوي همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کوم نوي حجرې چې رامنځته کیږي د وینې کرویات جوړیږي د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کیږي د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي د شمزلي رکې حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وه چې درویشت دانې دي په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل سوی دی چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو مستقیم ویش ته مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسه دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده چې د بدن حجرې د ودې ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرته رسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دی هغه ډیریږي په کله چې دوه چنده سو ډیر سوله د دوی کوم برخه کې چې دی دغه حجره اوږدیږي کله چې حجره اوږده سوله هسته په دوو برخو باندې ویشل کیږي یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي کله چې ژوروالی په کې رامنځته سو بل اخر دغه حجره په ژوروالی ډیریږي او وروسته یو مورنی حجره په دوو لورنی حجره باندې ویشل کیږي دا ویش چې دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظرف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه په هغه کې د امیتوسز مرحله سرته رسیږي او امیتوسز موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړې مرحلو څخه ویشل کیږي او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موجول دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندو کې د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندو کې هم دا رنګ ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له همدې امله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وهي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرني حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیریږي او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. راځو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي، چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دی ته آماده اوسي چې شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کېږي، چې دا درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دا درې مرحلې نیسي. دا درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کی حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجره کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نیوي حجره کوچنی وي او د نورمال اندازه سره لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروتینونه د حجره د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دی. او همدارنګه آر ان ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر ان ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دی، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دی. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نور مرحله سره ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جزیره مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جزیره مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل، مثال نور ویش نسی تر سره کولای. او د گروتوان مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن، چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي، د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي، تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجره چې دي هغه کې، مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي، تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې دی خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې اورګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چې کېږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، که مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال په دغه ترور رسیږي، پیغام ترور رسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړي ده او آماده ده چې ویش تر سره کې، بیا نو دی چی کش پویش شروع کی. ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینت او کم چک پوینت چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي، چې نور تاکه مرحله چې دی هغه د سر تر سوالي وجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه بل مرحله ته تلای شئ. که چیرې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمي رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړۍ پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند بیاست، شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست.
نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګ د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګ اوس سره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندې، همدارنګ ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی، چې دوی ټول دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ ګروپ لري. همدارنګ نایتروجيني قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت دي ان ا درلودې چې په بازوګانو کې فاسفیټ ګروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز شې هغه قرار لري. او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجيني قلوي ګان وي چې خپل په منځ کې د هایدروجيني اړیکو په واسطه د بسره وصل شي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده. چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. دی خپل د نشتون معنی ورکوي چې اکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په ار ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په ار ان ا کې نشته. بل توپیر دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده، مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده، جوړه شوی ده. او اخیرنی توپیر دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یو رشته څخه ترکیب شوی و، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر ار ان ا ده چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده یعنی چې دا کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر ار ان ا چې د دندې د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي، او مسنجر ار ان ا چې د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول کې ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر ار ان ا ده چې اساسي دنده د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر ان ان ایچ ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر ار ان ای کوډونه پیژني او ار 1 امینو اسیدونه راوړي. چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر ار ان ایچ ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د میسنجر ار ان ای سره نشلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونه لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر ار ان ایچ ده یا ټي ار ان ایچ ده لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ای ده یا هم آر ار ان ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم ار ان ایچ ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وايي په میسنجر ار ان ای کې لوستل کیږي او پروتینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم ار ان ایچ ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نشلولو کې مرسته کوي. شیشه مثال یې موږ کولای شو چې رایبوزوم ار ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د ار ان ای د ډولونو او وروسته بل موضوع چې د هغه موږ تاسو وایو چې کوم ډي ان ای چې د هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي ان ای ریپلیکیشن چې د هغه زده کوو. د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکی معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ای مالیکول یو مثال پرونی یا هم د اصلي ډي ان ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډر چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم په دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت ته اخلي. ورپسې پرانیستل او لومړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی ار ان ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي، او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د ار ان ای د چکی مثال د ار ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو او وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات د ار ان ای ته چې کیږي انتقالیږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د نن نه چې کیږي د هستې د نن نه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لمړی د پایل مرحله ده چې په دې کې د آر این ا کوم پولیمرونه چې دی د ډی این ا پولیمرونه یو ځانګړی ځای آر این ا چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصیږي او یو پوړ د ډی این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډی این ا پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي. د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډی این ا پولومیرونه د مثال د آر این ا د پولومیرونه سره مثال دریږي چې د شکیږ د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این ا شکیږي، د مسنجر آر این ا د اصلي ډی این ا څخه جلا کیږي او د ډی این ا جوړښت په کې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی این ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي چې مسنجر آر این ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروټینونه چې وه هغه مثال دغه د پروټین د جوړولو لپاره په دې عملیه کې د ډی این ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروټینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکښې کې اخلي چې عموما ډی این ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکړي آر این ا جوړیږي، د آر این ا د ترانسلیشن وروسته بیا بیرته د سره څه شی جوړیږي، پروټین جوړیږي. دا وه د ډی این ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جینیټیک انجینیری ده. د جینیټیک انجینیری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخته دا د منلو وړ نه و د خلکو دپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکښې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې وه هغه په جینیټیک کې چې کړله یو نوی پړاو رامنځته کړي، یو ډیر غټ بدلون یې رامنځته کړي چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې وه، ډیر درمل چې وه د جینیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ښه مثال چې دی هغه د آر این ا د دوی د یو آر این ای یا رایبوزمل آر این ای د یو ډول چونګشي ډی این ای د کولی بکتریا د ای کولی بکتریا چې یو ډول یې وو چې هغه شکرله په ډی این ای کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکرپشن د عملیې په واسطه دغه د چونګشي آر این ای شکرله جوړه کړله چې دا چې وه د کوم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جین رامنځته شو. ترانس جین څه ته ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په یو ژوندي موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکښې کې قرار ولري. نو موږ جینیټیکي انجینیری دې ته ویلی سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندي موجود ډی این ا په کوچنیو ټوټو ویل کیږي، ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندی موجود ته څه کیږي، انتقالیږي، چې په دې سره جینیټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا څه سوه؟ جینیټیکي انجینیری سوه. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د ډی این ا او آر این ا توپیرونه څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده آر این ا په څو ډوله ده واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده د ډی این ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پریږدم او په پیل کې لخپل میلمنه غوړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلای.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 تو غالبا یو څلوېښتم کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې موسېدلی یم. چېرته چې مې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې مو د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه؟ ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه، او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا پسې بیا هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته، بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه، نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایې، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې وو، یعنی اولنی صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې وم، نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ، او څه خو په خپله په انسان کښې داخلي مطرۍ، هغه څه چې در کي هغه خو بیا را وځي. نو په هغه وخت کښې هم لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه بیچ پاتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولای شم یو دوه درې غزل مې راوښتي ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړله؟ زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړله نو یو وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه خوده ده. آصف صمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما هم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې په لوکل او رښتیا خبره خدای دا چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له صمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي؟
شاعري خو دغه سی او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړل او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي او ولی په خونخورې هڅه ووري څه وي د خوارانو خیره چیرته ځي او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې صمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت صمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر آثار اپریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول می لوست دی وغم سیم سره راکړی و چې تر اوسه پر مختو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی. ډېر د ښکلې ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډه کیسه په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وسته یې د امام اعظم ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي. دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل،
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بلې، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایستو کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل. حتی استادانو لکه سمیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی. تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی. او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
بخه نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولنه نخلي په لیکوالۍ کې، خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې، زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې 100 په هغې کې د 100 کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي. د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلې دي. په هغې کې په اخره کې بیا 10 کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې چې دي دا مو یښوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه یې راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې. هو اصلا داسې دی چې بله ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی. په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا نه چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه نه غلاته نه ته خلک تشویقي او بل اخره دا چې کابل ته هلته چیزی شور هر څه خلاص شوی خو بس سیګل د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي د سیل پر هغه لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږدي او بل اخره سیک هغه د ایبراهیم جمعه ته د جنازې لمانځه لپاره وړل کیږي.
دا به د امغه کیسو لړلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکي کیسې لري.
بله 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 ما که زنه دغه د سین جنازه خلکو ډیره زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پاتلون نکړي ده نو دغه یو دغه په برواز چې دا پتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی و که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بیخي ډیر زیات خلک خوښه کړه.
ډیر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي د نن کې څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامم کې څه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه ودې کې ته دروغ کولې نه شې استهبطنه نه شې کولې وړې اشتباه چې دی وکړل نو ټول کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه به کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیکګراوند کاریږي بل هغه ځې نسبت د هغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې ویل چې یو خپل جنې په لنډې کیسې کې مګر هلته به ته عمل نه شي دا هغه جړا دا هغه ادا دا په خپل د لیکون سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې خو دی هغه باید پټې مخکې نه رسوانې او په اخرو صحنو کې
نه تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي نو هغه ډېر ډېر دقیق ډایرکټر وي خو زه داسې ډایرکټور ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري د جنګ بیل ډایرکټري د ډانس بیلي د ډیالوګ بیلي زه په خپله د انداز ډایرکټور یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټور باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټور خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټور وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري او مې ډېر تکلیف په ما کې چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو د درې مې لیکلو یو د لومړنۍ لوی جرګه چې و زو سره خپل لاړ نشم په مدیر د معرف لا په سره غره و بس و مې لیکله د کرمې شه لومړنۍ او وخت او بل به دې ټول خلکو وي چې دې مو ته به مډالونه ما خلکو ته ورکړو د لیکلې مې د درې مې لیکلې د خو ما زیات تلویزیونی درامې لیکلې
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ترغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نو شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره وس خلکو جوړ کړي چې هغه بزنسمنانو په سیریالونو باندې دیر مصرف را دیر لگش پیرازی او دا افغانستان حکومتی پا ارزخ نپویده یا کم فرهنگی کاری چیوی مخرار وی آقای پا دی بانی نپویده لحال داری چی دا یو طولونی پا اسلاحی که سمرا چی سیریان او در اما رول لری دا ادبیاتو بلا یوا برخی نلری نو اما تاول ایفلو چی دا ترکی پا ساوی بانی میایری سیریان نا حتا دا محتواب و لحال دا آقای نمخواب
او اوس کار کوی کنا پا دی برخی که
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه یو څلېرش قسطه سیریال ما لیکلی نوم یې وو ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کارلانې ناخپالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او کله چې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې یو څه د بیزنس د خدماتو کوم ځکه زه د عامې ډېرې په اسانه دي کړې شم او خوندورې لیکم یعنی په تراجي دي او ګارانټي سره دا څه کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وځي او کومېډي نو بس د خندان په وخت هم نو سیر غړي نو دا ارمان یې پاتې ده دلته د شرایط برابر نه دي ځکه چې نو لوکیشن نه غوښته چې زمونږ د ټولنې او نو د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزم دلته نه پیدا کیږي اوس پښتانه د خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شهر وګړي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بله ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پرې وتې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي دي بله دا ده چې زما ناول ورشي خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوې دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم د سندورو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دا شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه بیا به خدای پاماني
وکړي نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر میں پیغلوخ کو نور دا صبر سطر مات کر انگر دا ننگو کستا یادونا گردوی ارچو که دا بنو چی جاکی تاو کم الستورو گو دیویتا می دا زلخ پولی مخونا گردوی او دا شوند ننداری تا دیم زکا فکر وڑه جانت سنگا پزان که دو دا خونا گردوی او یو تار دا زلف و بسته چی اطلک پریزولانه کری او تورا پسی دوی حسی زندیورونا گردوی.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خولې را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.